السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مسله سعود ازادي میلمه پایلې په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لایه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوی چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، د غرض د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړیستلې دي. د کډوالو په چور کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته لنو تعلیم منع کړی او وروسته د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کیږي. دغه متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر باندې خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه اداوي له مارچ میاشتې راهیسې روان دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون پر راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو 8 کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبه په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول شوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په 2 کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی و چې دغه مواد 3 تنه اسرائیلانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریځ لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کیږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. دبداسل کې د چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین د چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لاساري بڼې د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوې وه چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شایي د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالات وي. د سویډن د عامې روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې ښایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خپرونې ته شرغ لاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اګست په 16 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,500 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولي دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داوود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې بستاس څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایس چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرولې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سې نه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او فرسنوي کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایقه ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بې حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د چې خپل سترګو لیدلی حالت وایم، وړی دی تر نن ورځ پوری نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده. کورنۍ یې میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي ژړېږي چې زمونږ دا زوی څه شو. دا د عقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینه جانی. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینه اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډېر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کېږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوځ باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کېږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو. د هغه د مرګ هېڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هېڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات ونه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقه لږ شتې دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد، هغه کرخه هغه یې کراس کړي، نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2018 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر رسنۍ باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ وو دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې د هغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به ویل چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړه خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زمونږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او د اډورټایزمنټ دا ټول پرې باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه
ډېر مننه مینا جانې کبیر ته تاس ته راستم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي
ملال جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه د وګړي د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبرېږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کمنټري ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یا ټي وي وایي چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ کړه مکتبونو دروازې بندې که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریږدي خبریالان باید آزاد پریږدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې مونږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې مونږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه و دوی تهدید کېږي ګواښول کېږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق ایس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د دې رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانې ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مو اورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي، په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پښتنه چې د دې تر راتلو نه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې هلته د عوامو د خلکو د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قایم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایي چې ده هغه محدودول کېږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کېږي. نو لکه که تاسو واټسایپ ته چاته زنګ وهې نو هغه ډېر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز نو هغه ډېر په ګرانه باندې کېږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده. او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډېر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډېر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که موږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو که هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکی مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وي ګان چې څو پورې دي، ډېر کم ټی وي چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی. او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډېر زیات، لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډېر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي. وخت په وخت باندې دي ډېر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډېر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو، یو ډز دی ولګېد. ولې؟ ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه. خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي، هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي. په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی، او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
دی افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده، ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره مراله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي د مخاطب کسانو لپاره، هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرولی دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره، د میندو لپاره، د خویندو لپاره مهم وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص ښځینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر راتګ باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان ښځینه خبریالانې چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوې. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان ښځینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه ښځینه هم پکې نه وه. د ټولو ښځینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي. یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي، موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه وه. باید زمونږ لی محض نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو، هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل در سره وي، ته سرچ کوه، خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترېنه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترېنه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ یو بل به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم، زدلته ناروغ شم دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوز د پاره ځنګړي خبرونه وي او شدي ورته غوښ ونيسي، ځکه چې د خبري علي په دګر کې واز خبري اعلان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شدي هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شوز د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنن باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې باندې د رادیو او د فیسبوک لاره تاسو ته خبري جه نلی دونکو داز ما حق تنه میجه او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بده نس د کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال رادیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال رادیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی، او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدی کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه د خلک ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1920 کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان د ډېر ورستو ځکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلي، نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړۍ الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک اوبنه وي د خلکو صفه اوبنه وي، اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب. مشال رادیو د دې ځایونو لپاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو او د غي سره یوازې د غي په ژوند باندې خبرې کوو، خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده دی سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور خپل لور خپل ورېرې خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابېږي ته سبق مو وایا، هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول ته تللی ده مکتب ته تللی ده د ډاکټر جوړه شوی ده د استاد جوړه شوی ده معلم جوړه شوی ده هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکې او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی چا لاس مات دی، ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریرا دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تته اسپتال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغه کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ یو راشه دا خبرې هم دې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو دا خبره وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډیر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جان تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشر ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو ملما یو انزورګر دی یواز انزورګر نه بلکی خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالون هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړله ما ګردیز په مرکزی لیسه بلحې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1935 کې لګیلې چې خبرې شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سلمولې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خود دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سی و چې د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه شګلګه بیا ورسته هغه د خط د خپل اثر او د رسامې سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډیر تشویق کوله ما چې ماشاالله تا د خپل خط لیکلی ده ښه خط لیکلی ده بیا نو ده به ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او د هنر مې داسې چې مخته په روان کا نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وختونه کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط کولا زده کوي نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره
خط ډېر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه دی تاسو په خپل کوم ډول خط کوئ لیکئ
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شی شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه خاتونوم دغه چې کله چې سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته به دومره مشکل نه وي. نو دا کوي چې ډیر اسانه باندې را خط ته کی خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردی وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړی، خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره چې دی کوم استعداد لري یو لارښود ولري دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم ښکلا ورکولی شي. ځنه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه داسې ښه خط لیکی شي خو هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه وي. زما په نظر لارښود استاد ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې دې میا سړی کولای شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه پورې ورسېږي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص نه درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدانه مې زده کړې دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګري هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیع غونته دي، مثال عموم کې ډېر یعنې هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي اخر رسام پرې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم، یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوې یا غلطي کوې نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرورت ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل که خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کې هغه باید لمر نه ساتې، ته به د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره هغه دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتې، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځنګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګې شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلې ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې بله خبره ده. خو هغه سړی چې هغه اول کار شروع کوي، که نه هغه کار یو روحیه لري، که نه هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي. یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې که نه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخته نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه حسم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګرې وې، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه هم راواخیسته تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساساتو مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه وګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغلل وی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازما یو هغه دا و که نه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، دغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای حصار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې مونږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستي وو که نه د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې مونږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او مونږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې مونږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپله پلار هم شعر لیکلو خو لیکنې هغه زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه کته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مړه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډېر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربو دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم هغه باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي ته ما لیکلی ده هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما نه بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده که نه د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کوې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوی لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیره نور څه مصروفیتونه لري؟
په لحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استادم یم د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ مضامین تدریسوو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوو نه، داسې یعنې یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیټ برخه کې، د رسمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
له سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه 10 کلن وم چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا 8 کاله هغه تمرین مخته یووړ. په ملي ټیم کې مسابقه وکړه، ډېر ورتون تلاړم ته ملي به وکړه په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زکلی ته راغلم د وبخې دی التم چې ما بدن خولا ورزش کوي، سره څنګه می دی بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی ان دا یو منه کول شي د کټ کې دا ورزش وکړم. چې کلی ته راغلم بیا دلته ما را سیتی کړو چې د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکنه نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره یې کې مطلب کې بیا مدا سی یو رزمی غورته جوړ کو دی ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمی لو بغل دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه و هو ځکه ته مې شه هغه د سپورت هغه سودی باندې جواب شوې دا مخکې به داسې و چې چا بدل ته منډه کوله کنه دی بس بل ټکلی احساس کو اوس هو چې سهار وزم کنه دی پخ عمر سړی راوز دی چې زه ګورم دی قدم وهي نو زه دی خوکه حساب کوم چې هغه موږ دی سپورت هغه موږ دی منډه هغه چې اوس خلک مر راوزي وی دی قدم وهلو یا دی منډه پر ځخ باندې کوشي وی دی او د ټول دی وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس لازم ته بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل د هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړی وي، یعنې هر شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړوم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کې چې بس ماښام پورې دغه کښې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شوه یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لرئ، له نورو سره هم شریکوئ؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان درتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه هغه ته ایښي وندارې ته. بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسمه چې دا کتاب مې فلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتاب نه دې څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم و څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بېرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ما ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پې خبرې کوئ.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم لسه د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي ده، هغه مثال چې په لوست د کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي. ښه دي ځکه یو خو دلته څه وایم چې نیټ کمزوری ده، یعنی ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم، یا د خپل کور شاګردان ګورم، د چدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خدای ست چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي، ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.